360 में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत के लिए मौआशी मसाइल कितना बड़ा चैलेंज होंगे, जानेंगे आज के शो में।
साल आ साल पाकिस्तान हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से ज्यादा थे और कहीं ज्यादा थे, उसकी वजह से कर्जा बढ़ता गया।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज यानी पाकिस्तान के आम इंतखाबात से सिर्फ 8 दिन पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान को मजीद एक अदालती केस में 14 साल कैद और 10 साल की नाअहली की सजा सुनाई गई है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब माहिरीन अगले इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आने की उम्मीद पर पहले से ही शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं और मौशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बेशतर माहिरीन मुतफिक हैं कि इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत को फौरी तौर से IMF प्रोग्राम में जाना होगा और साथ ही साथ दोस्त ममालिक से लिए गए कर्जों की रीशेड्यूलिंग और नए कर्जों के लिए भी तगदो करना होगी। मुल्क में मौशी असलाहत लाना होंगी ताकि मुल्क को मौशी बहरान से निकाला जा सके। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद मुल्की मईशत की बेहतरी के कितने इम्कानात हैं और गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से पिसे अवाम इंतखाबात से जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो कहाँ तक पूरी होंगी। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क का नौजवान तबका मुल्की मईशत के बारे में क्या राय रखता है और उनके ख्याल में सबसे बड़े मौशी मसाइल हैं क्या।
मईशत की बात की जाए तो इस वक्त कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है मईशत का। जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आज की खबर है कि अंडों की बात की जाए, मुर्गी की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए तो 76 साल मुल्की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जो है ये पहुंच गई है। एक मुतवसत तबका जो है वो इन चीज़ों में जो है वो पिस चुका है। अपना बजट अगर वो देखता है तो उसको अपने महीने का माहाना बजट जो है वो अपने माहाना तनख्वाह के हिसाब से बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके लिए चैलेंजिंग ये चीज़ है कि वो किस तरह बजट अपना बनाए इन चीज़ों को मद्देनजर।
अगर महंगाई है भी तो जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा चीज़ें उसमें कम से कम हमें रिलीफ मिलना चाहिए। जो सब्जियों की कीमतें हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो कि लोग रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें कम से कम कमी होनी चाहिए ताकि जो एक पाकिस्तान का आई थिंक 60% ऐसा तबका है जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी अब प्राइस हाइक इतनी ज़्यादा हो गई कि मिडिल क्लास भी जो है वो अब रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचें कि जो लोअर तबका है उनकी क्या हालात होंगे इस वक्त हमारे मुल्क में।
जिस तरह के अभी मुआशी हालात हमारे चल रहे हैं मैं तो यही सोच रहा हूं कि स्टडी को कट ऑफ करके मैं कहीं अब्रॉड चला जाऊं, जाकर मजदूरी करके अपनी फैमिली के खाने पीने में उनकी जिंदगी की खुशहाली के लिए मैं कुछ कर सकूं।
एक अरसे दराज से स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में और कोई मुआशी प्लान नहीं है और इसके अलावा जो करेंसी हमारी दिन ब दिन डिवैल्यू हो रही है उससे आम आदमी मुझ समेत हर कोई मुतासिर हो रहे हैं और इसके अलावा कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि प्राइसेस जो है हमारी म्यूनसिपल और मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं करती। तो दिन ब दिन सब्जियां, आम इस्तेमाल के जो चीज़ें हैं वो रेट इतने उनके डिफरेंसेस हैं और रोज़ बढ़ रहे हैं और इसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इसको चेक नहीं कर रहा और ना ही इसके ऊपर कोई सज़ाएँ हैं।
क्या पाकिस्तान के नौजवान आने वाले इंतखाबात के बारे में पुरजोश हैं? क्या वो इस बार वोट डालने में दिलचस्पी रखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि नए इंतखाबात आजादाना और शफाफ होंगे? अगर इंतखाबात में मेडलिंग होती है तो किस इदारे की तरफ से हो सकती है? नौजवानों के लिए पार्टी अहम है या उम्मीदवार? कितने नौजवान उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहते जिसे उन्होंने पिछली बार दिया था? नौजवान अपने वोट के जरिए किन मसाइल का हल चाहते हैं? नौजवानों को पाकिस्तान के किस इदारे पर सबसे ज्यादा एतमाद है? ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर जल्द आ रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका का यूथ सर्वे जो देगा नई मालूमात और कुछ ऐसे सरप्राइजेस जो आम तासर को चैलेंज करते हैं।
पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमा के मुताबिक मुल्क में महंगाई 48 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। ماہرین معاشیات کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط کے نفاذ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ملک کے پانچ اہم شعبوں کی جانب توجہ دلائی ہے جو ملکی معیشت کے لیے خطرات کا باعث ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی آمدن اور اخراجات میں فرق اور غیر پیداواری اخراجات کے باعث ناقص مالیاتی پالیسی، دوسرا مالیاتی عدم استحکام کی وجہ سے حکومت کا قرضوں پر بڑھتا ہوا انحصار، تیسرا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ملک میں آنے والی شدید ماحولیاتی تبدیلیاں، چوتھا معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں جدت اور تنوع کی کمی، اور پانچواں پاکستان کی معیشت کو باقی دنیا سے مربوط کرنے میں ناکامی سب سے بڑے معاشی چیلنجز ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ملک کی تقریباً سبھی چھوٹی اور بڑی سیاسی جماعتیں اپنے منشور عوام کے سامنے لے آئی ہیں۔ کروڑوں نوکریاں، مفت میڈیکل کی سہولتیں، بجلی، لاکھوں گھروں کی تعمیر، مہنگائی میں کمی اور گروتھ ریٹ کو 6% تک بڑھانے کے دعوے کیے گئے ہیں، مگر ماہرین سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیے گئے اکثر معاشی وعدے پورے ہونے کی امید نظر نہیں آتی۔ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے پاکستان کی 3 سرکردہ سیاسی جماعتوں کے نمائندگان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اپنے منشور پر کیسے عمل کرائیں گے۔
8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی مہم شروع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انتخابی منشور کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ 3 جماعتوں کے پیش کردہ منشور میں عوام کا ووٹ اور حمایت حاصل کرنے کے لیے ملک کی معیشت کو پٹلی پر لانے، مہنگائی ختم کر کے غربت میں کمی، لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے، مفت علاج اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے سمیت بڑے دعوے کر رکھے ہیں۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس حد تک سیاسی جماعتیں عوام سے کیے گئے وعدوں اور دعووں پر عمل درآمد کر پائیں گی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے سے عوام میں مقبول ہونے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر، ہر ضلع میں یونیورسٹی کے قیام اور روزگار کے وافر مواقع پیدا کرنے کے دعووں کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے۔
300 یونٹ سولر انرجی کا، ایک تو وہ مفت دینے کا ہے، کسان کارڈ ہے، مزدور کارڈ ہے، نوجوان یوزلی جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، جامعات سے نکلتے ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی تو 1 سال تک ہم انہیں وہ ایک سٹائپنڈ دیں گے اور انہیں تجربہ حاصل کرنے کے لیے مختلف انسٹیٹیوٹس کی طرف بھی راغب کریں گے۔ گورنمنٹ میں اگر ان شاء اللہ تعالیٰ پیپل پارٹی آتی ہے تو اپنے منشور پر میکسیمم عمل کریں گے۔
دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اپنے منشور میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی اور روزگار کی فراہمی کے دعوے کیے ہیں۔
معاشی بحران کو سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمارے وعدے بہت واضح ہیں اور اس کا ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم اس کو ٹھیک کرتے رہے ہیں۔ ہم جب آئے تھے 2% گروتھ ریٹ ہمارا تھا جی ڈی پی کا، ہم 6% پہ چھوڑ گئے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم نے پارٹی کی ہر سطح پہ مشاورت کی ہے، ہم نے دانشوروں سے، تھنک ٹینک سے مشاورت کی اور ہم وعدہ کیا ہے قوم سے اور وعدہ پورا کریں گے۔ 1 کروڑ نوکریاں پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں ہم جنریٹ کریں گے، اکنامک گروتھ ہم پھر واپس 6 پہ چھوڑ گئے تھے 6 پہ لائیں گے۔
دوسری جانب نوجوانوں میں مقبول پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے اندر شفاف انتخابات نہ کرانے کی پاداش میں اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی ہے، جس کے بعد اس کے بیشتر امیدوار آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز انصاف، انسانیت اور خودداری کے نام سے ملک میں توانائی، روزگار اور اصلاحات پر مبنی منشور جاری کیا ہے۔
ہم پہلے بھی عمل پیرا ہوئے اور اب بھی ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی سی آپ کو کمپیریزن کر کے بتا دوں، پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 سال کرونا کے گزرے، پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی، لیکن جس وقت عمران خان کو نکالا گیا 6.2% جی ڈی پی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو ان کے اعداد و شمار ہیں، 6.1% کچھ کہتے ہیں، کچھ 6.2% کہتے ہیں، یہ اکانومی تھی اور آج مائنس پہ چلی گئی ہے تقریباً۔ یہ انشاءاللہ پوری طرح عمل پیرا بھی ہوں گے اور اگر کوئی غلطیاں ہم سے ماضی میں ہوئی ہیں ان کو نہیں دہرائیں گے۔
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر سیاسی جماعتیں عوام سے ووٹ لینے کی خاطر جو وعدے اور اعلانات کرتی ہیں ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
مجھے کسی بھی منشور میں ابھی تک کوئی ایکشن پلان نظر نہیں آیا کہ ہم IMF کے پاس کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، ہم ڈیٹ کو کیسے مینج کر رہے ہوں گے، اور اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہم انفلیشن کو کم کیسے کر رہے ہوں گے یا گروتھ کو کیسے بڑھا رہے ہوں گے. اگر آپ آئی ایم ایف کے ایسٹیمیٹس دیکھیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہیں جو گروتھ ٹارگیٹس ہماری پولیٹیکل پارٹیز رکھ رہی ہیں. اسی طرح جو بجلی کے مفت دینے کے جو دعوے ہیں وہ ظاہر نہیں کر پائیں گے اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ملا کے اگر پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ حد تک جو منشور ہیں شاید کچھ چیزیں قابل عمل بھی ہوں، لیکن بہت حد تک ابھی کی حد تک وہ کو قابل عمل نہیں لگتی.
وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے سیاسی اور معاشی ماہرین اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے معاشی حالات میں کوئی بڑی تبدیلی لانا ایک چیلنج سے کم نہ ہوگا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کے اندازوں کو 2.5% سے کم کر کے 2% کر دیا ہے. حکومت پاکستان کا موجودہ سال میں مجموعی قومی پیداوار میں شرح نمو یا جی ڈی پی گروتھ کا اندازہ 3.5% ہے، جبکہ ملک کی نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں تیزی نظر آئے گی، جس سے معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ متوقع ہے. جبکہ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان کے ریونیو سسٹم میں تبدیلیوں سے متعلق بھی ملک کے اندر ایک بحث جاری ہے. اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہیں، بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے. ثاقب، کیا تبدیل ہونے جا رہا ہے نئے ٹیکس پروپوزلز میں؟
اسد، بہت ہی یہ ہاٹ ٹاپک رہا ہے پاکستان میں کہ کس طرح ایف پی آر کو کس طرح ریفارم کیا جائے، اور اس حوالے سے کئی کوششیں ماضی میں بھی ہمیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے نگراں حکومت نے اس میں کہا ہے کہ اس میں تقریباً تمام کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کا جو اہم سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ریونیو ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پاتی ہے. اور اب تک ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے جو ریونیو کا، وہ صرف 8.5% ہے، جبکہ جو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے، وزیر خزانہ شمشاد اختر کا یہ کہنا ہے کہ اسے 18% تک لے کے جانا ہے اگلے 5 سالوں میں. اور اس کے لیے ہم نے پلان تیار کیا جس میں ایف بی آر کے ایکٹ میں کوئی 2200 ترامیم کی گئی ہیں، بہت ہیوج پیمانے پر، بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ نگراں حکومت ہے، ملک میں نگراں حکومت ہے اور کوئی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پر اعتراض کیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس کو جو آپریشنلائز ہوگا، یہ جو تبدیلیاں آپریشنلائز تب ہوں گی جب ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہوگی.
تو ثاقب، یہ جو پروپوزلز ہیں متنازع، اس میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو آئی آر ایس جو ہے، انٹرنل ریونیو سسٹم، اگر ہم ایف پی آر کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی طرف سے سب سے زیادہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور کچھ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے بھی اس پہ اعتراض ہے. آپ کی جن ماہرین سے بات ہوئی ہوگی اس حوالے سے، ان کا کیا کہنا ہے، سب سے زیادہ ریزرویشنز ہیں کس چیز پہ؟
معاشی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اصل میں جو مسئلہ ہے پاکستان میں ریونیو جمع کرنا، ٹیکس اکٹھا کرنا، اور اس میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ اس قدر زیادہ حائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی پریشر گروپس ہیں ان کو بہت آسانی سے مواقع مل جاتے ہیں، اور وہی جو پریشر گروپس ہیں وہی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن میں ان کا بھی حصہ ہے. مثال کے طور پہ ٹریڈرز کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ جب حکومت تھی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت، اس وقت یہ کوشش کی گئی کہ تاجروں سے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکے، لیکن اس میں تمام
ثاقب، کل اگر ہم دیکھیں جس طرح سے مارکیٹ میں کل مندی ہوئی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کافی حد تک اسی طرح کی خبریں جو ہیں وہ کچھ بھی پولیٹیکل فرنٹ پہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کی ریفلیکشن مارکیٹ میں نظر آتی ہے. ایک طرف وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف مارکیٹ جو ہے وہ سٹرگل کرتی نظر آتی ہے. اس پہ کیا اوپینین ہے، اینالسٹ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
جی بالکل، گزشتہ روز ہم نے 100 پوائنٹس کی بڑی کمی ہے، اور آج چونکہ مارکیٹ نے تھوڑا سا ریکور کیا اور 137 پوائنٹس اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو معاشی تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اصل مسئلہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے. جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو جو سرمایہ کار ہے ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا. اگرچہ وزیر خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں ان کے ہوتے ہوئے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پر کافی کام ہوا ہے، اور ایکسچینج ریزروز بہتر ہوئے ہیں، سرمایہ کاروں کا اعتماد ملکی معیشت پر بحال ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو ملک میں جو اسٹیبلٹی نہ ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو معاشی اشاریے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں جا رہی ہے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسی ہفتے جو شرح سود ہے وہ 22% پر اس کو مستقل ان چینج رہنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ ملک میں اگر سے ملک میں مہنگائی کی جو اگر فوڈ انفلیشن کی بات کی جائے تو وہ کسی حد تک اس میں ٹھہراؤ دیکھنے میں آیا ہے, لیکن دوسری جانب جو انرجی پرائسیز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں, گیس پرائسیز مسلسل بڑھائی گئی ہیں, جس کی وجہ سے جو دسمبر کے اشاریے وہ بتا رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ 29% کے بھی ابو رہی ہے. اور اب جب چونکہ جنوری کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور نئے آدھار آئیں گے تو یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کس طرح کی صورتحال اس وقت بھی ڈیولپ. لیکن اس وقت بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کوئی وہ ایونیوز نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے وہ جو شرح سود ہے اس میں کمی لا سکے.
سو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیٹ بینک جو ہے آن ورڈز اس پالیسی کو لے کے چلتا ہے جو کہ ہائی انٹرسٹ ریٹس کی ہے. بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے, اور اس پر خاص طور پہ جو سچویشن معیشت کے حوالے سے ہے اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں الیکشنز کے بعد بننے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا معاشی چیلنج کیا ہوگا اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے, اس بارے میں میری بات ہوئی آئی ایم ایف کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر عاصم حسین سے.
حکومت جو بھی آئی, میرے خیال سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آج کا چیلنج نہیں ہے, وہ پچھلے 50-70 سال سے وہ چیلنج ہے, 75 سال سے آزادی کے وقت سے وہ ہے بنیادی طور پہ جو چیلنج ہے. پاکستان میں پاکستان کی آبادی کو, پاکستان کی قوم کو ترقی پہنچانا, لوگوں کے حالات بہتر کرنے, لوگوں کو خوشحال بنانا, یہ پچھلے 70 سال سے 75 سال سے ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں. جو ممالک ہمارے پیچھے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں, اور ان کی مثال ہمارے برابر ہی میں ہے. انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, اب 1970 میں, اب سے صرف 50 سال پہلے, یہ سب ممالک ہم سے پیچھے تھے. سری لنکا تقریباً ہمارے لیول پہ تھا, اور میں پیچھے آگے کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کہہ لیں جی ڈی پی پر کیپٹا, جو جی ڈی پی ہوتی ہے کہ ملک کا پیداوار کتنی ہے اور پر کیپٹا کے آبادی کتنی ہے, تو پیداوار کو یعنی لوگوں کی آمدنی کو, آپ پورے ملک کی آمدنی کو اگر لوگوں سے ڈیوائڈ کریں تو ایوریج آدمی کے پاس کتنا پیسہ. سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھا 1970 میں. بنگلہ دیش اس وقت بنا نہیں تھا, اگلے سال بن گیا تھا. تو آج یہ سب ممالک ہم سے آگے ہیں. سری لنکا کی آمدنی فی شخص جی ڈی پی پر کیپٹا ہم سے تگنی ہو گئی تھی کووڈ سے پہلے, اور انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے 1.5 گنا تھے. یہ معاملہ جو ہے نا, یہ ہے بنیادی چیلنج, اور یہ اس کو کہتے ہیں ترقی. ہمارے ملک میں جو ترقی آئی ہے, آئی ضرور ہے, عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں, سڑکیں بن گئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ترقی آئی ہے وہ اتنی نہیں جتنے ہم برابر والے ملکوں میں. اور
آپ سمجھتے ہیں جو ابھی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اکنامک مینیفیسٹوز دے رہی ہیں, یا جو ان کا جو بھی ساری پارٹیز وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی اقتدار میں رہ چکی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یا ان کے ابھی جو ایجنڈا یا وعدوں کو دیکھتے ہوئے کون سی چیز اس میں سے ہو سکتی ہے؟
تو اب اس میں مسئلہ ایک جو پیش آیا وہ یہ کہ یہ چیلنج جو پچھلے 70 سال سے 75 سال سے چلتی آ رہی ہے وہ تو ہے ہی, ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی, بلکہ دو بہت بڑی چیلنجز اور آ گئی ہیں, اور وہ اب اتنی انتہائی ہو گئی ہیں جو اب سے پہلے یعنی گزشتہ وقت میں نہیں تھی. وہ ایک پہلی تو چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو فسکل اکاؤنٹ سے حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ ناکافی ہے, حکومت کے اخراجات ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں, بلکہ 70% بڑھ گئے تھے آمدنی سے کووڈ سے پہلے, اب حال اور زیادہ بگڑ گیا ہے. اور اس کی وجہ سے اب یہ سالہ سال چلتا آ رہا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے اور پچھلے 5 سال کی بھی بات نہیں ہے, سالہ سال پاکستان حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ تھے اور کہیں زیادہ تھے, اس کی وجہ سے قرضہ بڑھتا گیا. اب صرف قرضے پہ جو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, مارک اپ کہہ لیں, وہ ہی صرف 70% ہو گیا آپ کی آمدنی کے, حکومت کی آمدنی کے. اب اگر آپ نے 70% اس پہ لگا دیا تو کھائیں گے پئیں گے, ملک کو کہاں سے آپ ترقی پہنچائیں گے؟
تو ڈاکٹر شمشاد نے بھی اسی کو ریفر کرتے ہوئے شاید جو 5 انہوں نے میجر چیلنجز کا ذکر کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو خرچے ہیں وہ آف کورس بہت زیادہ ہیں, اور ان پروڈکٹیو جو خرچے ہیں, غیر پیداواری اخراجات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریوینیو گیپس ہیں, پیسے جو کلیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن پاکستان کی معیشت میں جس طرح کا ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں ریونیو کیسے بڑھے گا اور کہاں سے بڑھائیں گے آپ؟ آلریڈی امپیکٹ تو سارے کا سارا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پہ جاتا ہے اس کا.
یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا, پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے یہاں ریونیو جو ہے 10-12% پوری اکانومی کے نسبت ہے. یہ اگر آپ باقی دنیا کو دیکھیں, یہ کم ترینوں میں شامل ہے پاکستان. تو ایک وجہ, اور دوسری جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ریونیو کی انکم کی جو فیصد جو صرف انٹرسٹ پہ اب جائے گی 70%, یہ بھی دنیا میں تقریباً بلند ترین ہو گیا. کووڈ سے پہلے میرے خیال سے میں نے خود یہ دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں 5 ممالک تھے جن کی انٹرسٹ ٹو جی ڈی پی کا لیول 40 کو ایکسیڈ کرتا تھا, اس میں پاکستان ایک تھا. باقی کون تھے؟ سری لنکا, لبنان, مصر اور گھانا. یہ سب انتہائی مشکل حالات میں پہنچ گئے ہیں اور پاکستان بھی انتہائی مشکل حالت میں پہنچ گیا ہے. ان میں سے 3 ممالک کا تو آلریڈی ڈیٹ کا ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ریسٹرکچرنگ میں جا چکا ہے. تو کمپنی اچھی نہیں ہے, اور اس کو سنبھالنے کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ ریونیو بڑھانا پڑے گا, اور ابھی آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں کہ کہاں سے بڑھے گا, اور دوسری طرف یہ کہ اخراجات بھی قابو میں لانے پڑیں گے. اب اخراجات ایکچولی پاکستان کے اتنے زیادہ نہیں ہیں اگر آپ باقی حکومتوں کے مقابلے میں دیکھیں, لیکن آمدنی کو بھی دیکھتے ہوئے پاکستان کے بہت زیادہ ہیں. تو اور اخراجات بھی جو جہاں جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن کہاں سے ریونیو بڑھایا جائے. تو پاکستان میں بتیرے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں ٹیکسیشن نہ ہونے کے برابر ہے. مثال کے طور پہ ایگریکلچر, مثال کے طور پہ ریٹیل, مثال کے طور پہ کنسٹرکشن. تو یہ میرے خیال سے اگر 3 ان سیکٹرز کو شامل کیا جائے تو آدھی سے زیادہ اکانومی کور ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ان کو بالکل ہی نہیں ٹیکس کر رہے, باقی اکانومی کو آپ کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ ریونیو نہیں ریز کر سکیں گے.
تو خرچے کہاں سے کم ہو سکتے ہیں؟
خرچے میرے خیال سے کم کرنے کی گنجائش بڑی لمیٹڈ ہے. خرچہ آپ بہت زیادہ لگا رہے ہیں انٹرسٹ پہ. اگر آپ ڈیٹ کسی طرح کم کر سکیں تو اس سے آپ کی سیونگ ہوگی.
آئی ایم ایف کے ساتھ اگلا پروگرام جو کہ سائن ہونے کی بات ہو رہی ہے, جو کہ ہر ایک ہی پریڈکٹ کر رہا ہے کہ رائٹ آفٹر دا الیکشنز نئی گورنمنٹ جو بھی بنے گی وہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جائے گی. کیا ڈفرینٹ ہوگا اس آئی ایم ایف پروگرام میں اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ یا اس سے پہلے کے آئی ایم ایف پروگرام میں؟
تو ایک بہت بڑا ڈفرینس امید ہے یہ ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا 3-4 سال کا, صرف 9 مہینے کا نہیں ہوگا. یہ ارینجمنٹ 9 مہینے کی اب میرے خیال سے 15 دن کے لیے بڑھائی گئی ہے وہ الیکشن کی ٹائمنگ کی وجہ سے. تو 4 سال کے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز کو آپ یہ ایک کہہ لیں چھتری آئی ایم ایف پروگرام کی دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے اگلے 4 سال کے لیے, اور ہم اس کے تحت یہ چیزیں اپنے ریونیوز یہاں سے بڑھائیں گے اور یہاں اخراجات پہ تھوڑا قابو لائیں گے, تو جو بائی لیٹرل آپ کے اور ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں انہیں تھوڑا سا بھروسہ ہوگا کہ ہاں واقعی اس پہ عمل کیا جائے گا, اور آئی ایم ایف ان پہ چیکنگ کر رہا ہے ہر 4-4 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, جتنا بھی ان کے وہ وقفے پہ کریں گے, اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور اس کے تحت وہ آپ کو پھر اپنے بھی جو قرضے دیے ہوئے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے. امید تو یہی کی جا سکتی ہے.
آئی ایم ایف نے پاکستان کو کوئی 23 پروگرامس دیے ہیں اب تک؟
جی
23 پروگرامس. کسی آئی ایم ایف کا فیلئر نہیں ہے یہ 23 پروگرام ایک ملک کو دیں اور وہ ابھی تک دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پروگرامس میں ہی جا رہا ہو؟
تو ہاں, آئی ایم ایف کا میرے خیال سے اس میں آئی ایم ایف کو بھی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے. کچھ اس کی انالوجی جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اور مریض کی ہے. اب میرا ڈاکٹر مجھے ہر سال کہتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کم کر رہے ہیں, کھانے پینے پہ آپ نے کچھ قابو نہیں رکھا ہوا, تو آپ کے جو نمبرز ہیں کولیسٹرول وغیرہ کے وہ اچھے نہیں آ رہے. اب ٹھیک ہے جو مسئلے مسائل ہیں کہ خاندان کی وجہ سے میرے کولیسٹرول کے نمبرز آ رہے ہیں, لیکن بہرحال ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر میں عمل نہیں کروں گا, ہر سال میں وہ جاؤں گا تو ہر سال وہ بات سنوں گا, 23 سال سے میں بھی یہ بات سن رہا ہوں. تو اب اس میں ڈاکٹر کا کتنی غلطی ہے, میری کتنی غلطی ہے, اب آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلی تاسو ته خرغلاس وایم. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د امریکا غږ د څپو څخه د نن وضعیت د دې پروګرام کوربتوب زه سمیع الله جلال زای کوم. په نننی پروګرام کې د طالبانو د سفیر د ورستی باورلیک د منل کېدو په اړه چې د چین ولسمشر منل دی بحث کو، په دې اړه مختلف خبرګونونه څرګند شوې دي. هم متحده ایالاتونو او هم چین نن چهارشنبه خبرګون خوله دی. د چین د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د چین د طالبانو د نوموشوي سفیر د باورلیک منل کېدل یو عادي نورمال ډیپلوماټیک عرف دی. اما متحده ایالاتونه بیا ویلي چې لنډی سره د طالبانو تعامل د دوی د اعمالو او کړنو پورې تړاو لري. هر وخت چې په خپلو اعمالو کې تغییر راولي نو بیا د دنیا سره تعامل خکې دل شي. په همدې موضوع بحث کوو او د بحث لپاره مو د سیاسي چارو شنونکو په خوانی ډیپلوماټ خغلی عزیزالدین مارث صاحب ته بلنه ورکړی او مارث صاحب را سره په پروګرام کې دی. مارث صاحب سلامونه او نیکه هیلی زما غږ تاسو سره دی.
بالکل راځي. سلام علیکم. زه تاسو ته
ډیره زیاته مننه ماری صاحب. کور مودان چې بلنه مو زموږ ومنله. ماری صاحب تاسو به هم دغه د تیرو دوه ورځو یا یوې ورځې تقریبا اوس نو شاوخوا ډېر ساعته پیتر سوي دي د جریانات به متعقب کړی وي. د چین ولسمشر خو د طالبانو د نومول شوي سفیر باورلیک ومنه. دروسه په ډیر واضح شکل یا په واضح ډول دا نه دی ویل چې دوی د طالبانو حکومت هم په رسمیت پیژني کنه. اما نن چهارشنبه بیا ویل چې دوی دغه د یادی پروسې په توګه چې نور سفیران د نور هیوادونو سفیران هم د تبانی څلويختو هیوادونو د باورلیک منل دی. بل بل خبرګونونه څرګند شوی. امریکا هم خبرګون خوده لکه هم خلې دي چې نور خبرګونونه تولا شو. تاسو دغه باورلیک منل کېدو ته په څه سره ګورئ؟ دا څه معنی او څه پیغام رسوي؟
مننه. ګوره زه ته په نړیواله کچه باندې موږ یو اصل لرو، هغه په حقوق باندې ولې عمومي کې راڅرخي. عمومي حقوق دي چې په ټولو مملکتو باندې تقریبا که کنوانسیونو کې دي ګډونو کې کوونه کې که موازه منشورو کې دوی قبول کی او که بعض سازمانو کې د نړیوالو کې دوی غړي توبه لري کوونه لري که بعض اعلامیو کوي او کني که بعض قطعنامی دوی ته منلو وړي کني. مګر هم نړیوال اصول وزکی په دغه یو سلو ونه وی هوادو ته سودان دوا جایسه او د خودګردان تشکیلات په سلسله سره په دې مده قابل د اجرا څو سره دینه دا کوي نړیوال اصول نه بهر کیږي. مثلا لکه اعلامیه د خوب بشر د 1973 کال ده. ځینې هوادو په کلاسیک رژیم کې که افغانستان وروکه کبیر الدین ته ځای شامل وکړي چې لاسیکا د افغانستان استاد دی وو کبیر الدین. اما که چا نه یې کړی خو دا اعلامیه د درس ماده قاطی نامه لري. دا یو ولغه نو اوس د دې په څنګ کې موږ د 1968 کال په ویاناو شکاکو کې ډیپلوماټیک کورسونه جوړ شول. اساسات خدمات ډیپلوماټیک او کنسولي چارې د ترتیب او تنظیم سره پروتوکول ډیپلوماټیک هم دلته مشخص په نړیواله کچه دا چې به هر مملکت ځانته غته ځان عیاري کورنی اصول د ډیپلوماټیک او اساسات خدمات کنسولي لري هغه به جدا څنګه ده. خو دا اصول مورول اجرا په ټول هیوادونو سره په څنګه کې یو بل مسله چې دوه مملکتونه په خپل منځ سره اړیکې لري هغه د احکام دی حقوق بندول خصوصي مسترازي که په دې کې هم چې کوم مناقشه منازعه مسترازي د درن هواد ضرورت کې هغه اوتومات حقوق بندول عمومي تزي رالو وزیت چې اصل د ډیپلوماټیک موږ چې پام کې ونیسو یو مملکت چې بل مملکت پر رسمیت پیژني دا ضرور نه ده چې د اعلان وکړي چې زه د پر رسمیت پیژنم. رسمیت پیژندل خپل په عمل د ډیپلوماټیک پلاوه هات ډیپلوماټیک څو توای د دا کولای شي چې سفیر چې کله ځي اول په خپل اعتماد نامه په خاص تشریفاتي مراسم باندې د نفر لومړي کس نومي نفر دی هغه مملکت ته دوی غوی د قانون اصول پر بنیاد هغه تشریفات دي جوړې ورته تقدیمې وړاندې کوي او د رسمن ملکی پای ته دي چې خپل ځین نماینده استاد په کولاده استاد تر خور کول کیږي وروسته له دې نه د اجازه لري چې خپل بیرغ یا جبهه په سفارت باندې پر پاکی دی په ملکی دا ته خپل وایي ډیپلوماټیک اړیکې کې او پرسنل پیژندل کې نو سوال نه پیدا کی دا چې موږ ځان غوړو نړیوال ځان غوړو چې خبره کې دا سلیقي مسائل
نو 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 مارسه به ولې رسمي اعلان کیږي د دې موضوع ساسي په نظر د چین
دا سیاسي نزاکتونه دي سیاسي نزاکتونه دي رقابتونه دي مو تخریشي مسائل دي چین په پټه پټه باندې خپل کار کوي اعلان نه کوي خبره پدې کې چې وایي چې امریکا او د غرب د ناتو اساساتونه راوونه پاري دا چې تر اوسه پورې سلیقي برخورد کېده سلیقي په دې معنی چې اور په نظر کې نه لول کېده ډیپلوماټان راتل سفارتونه قونسلګان فعال دي چارې مختبوله او پلاوه ډیپلوماټیک راته حیات او کیناسته ډیپلوماټیک برخورد سره کېده کوم نه ویل چې موږ په پټنټ یا د قونسلګو وړاندې کړی تشریفات یا اعتماد نامه سفیر باندې کی رسمیات نو پاولین زل چیندا کار وکړ اوس که سترګې په دې پټې هڅه کوي اصول امدای جواب یې
بله مارسه
د خارجه د امریکا هم تر افاره دی او دا افر اکړې ده او وای په دې باندې وکړي چې دریز د معلوم کا هغه په دې اصول باندې پیږي
بلکې
نه ځان ملته راو کار وکړل د اصول پر بنیاد کړل د کته رسمیات نو ورکې او پر ځینې پیژنې څنګه چې ما نامه په تشریفاتي مسایلو کې د افغانستان د امارات د طالبان د سفیر ته په معنی دا په خپل یعنی وڅوه چې څنګه کړی
ماره سب بالکل د امریکا د ریس سهم راځو خو اوس چې تاسو وایئ چې اصول لامدا سی وایئ چې دغه رسمیت پیژندل دی آیا فکر کوئ چې لدی وروسته دین نور هیوادونه چې اوس د طالبانو سره تعامل لري په هیوادونو کې سفارتونه فعال دي یا ډیپلوماټان سره فکر نه کوئ چې کرا کرا به اوس وګیته هم لار خلاصي د ام دی کار
ګورې دا رقابتونه دي فلای قطوي طالب چار څه ده نه زغت من کار نه لرو څو ورځې مخه شازده فید برېټانیا راغی ته دا ډاډ ورکته منګه د سفارت پرنسپل د لیږې سوي یو اعلان خبره سره د دبت د وزارت خارجه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دا اعلان هم ویل چې شازده فید هغه شازده فید غیر مستقیم په افغانستان کې څه په حق وسی کابل تر هغه له دلته چین روسیا وه چدله د چین استاد هم راغله باندې سنته د روس څخه د زمي کابل او د خبرو کې چې د غونډه هم لرو او موږ طالبان پیژنو چې واقعته او د سره باید تعامل وسی دا خبره دی وکړه دلته چین هم به تفاوضه پاتې نه سنو بنا کله چې چین و دا عمل کړی دا په سرحد و مسنور هوادونو به تفاوضه نه پاتې کوم غربي هوادونو خپل اول عمل نه کوي دوی وړ متحدین تعداد ورکی چې دا کراکا وړاندې درسه لکه پاکستان د سبا تخت سیاسي ریتم باندې وړاندې کوي بلل د سعودي او بلڅوک د کی ترکیه به کوي ناروی به کوي همدا چې کراکا د غربي وادو
ماره سب دا
نن ګوره یو بل خبر په خنه وامه د اضافه کوم نن خاغلی متقی د سرپرست بهرنی چارو وزارت خبر نشر شوی چې په دې منطقوي د تماس همکاري وګورئ چې په اون څنګه دی په کوم دی یو له سو هوا دو کدی له سو دی یو له سو څنګه کوم غړی دی دې سره په ورسته ناسه کې څه کله تودی ملاقات نه خو د مانی سره کاوه دا یو لري چې ډیر مننه کوم دا تاسو موږ سره باسې سم تاسو نړۍ سره تعامل او رسنیات لرو دا ګورم دا کار فاز په استعمال کړی په قضایي مسایلو کې په ډیپلوماټیک مسایلو کې الفاظ ډیر مقابل اعتماد والدی او ډیر ته پامر نه کی چې کوم لغت یا کوم اصطلاح دی استعمالی ما زه د دقیق سم د بخاری د مات په اسمه دي د الفاظ د له خیره او ته چې تا دوره تام چې دوه هوا دو سر من لرو ام دا موږ ته پنړی ولا کڅ د رسپټیزاندلو کې بستا یعنی تاسو هم وو په ځای پر اسنه د سیا اشاره ته کوم غوږ نه کوي
ظاهرا خو هم متحده ایالات او هم چین دواړه د طالبانو سره د نورو هیوادونو په تعامل ټینګار کوي اما متحده ایالات خپل همدغه غوښتنه هم لري په دې تعامل کې چې هغه د خزو د کار او د نجونو د تعلیم بحث هم دی
چین هم د تعامل غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې د طالبانو سره د طالبانو د حکومت سره تعامل باید د عمل شي چې په سیمه کې سوله او پرمختګ او ثبات راشي. د افغانستان په قضیه کې اوس فعلاً تاسو د چین او د امریکا چې دوی خپل منځو کې دوه ستر رقیبان دي، تاسو د دوی د پالیسۍ او سیاست په برخه کې څومره ورتواله وینئ؟ آیا ظاهراً دغه دواړه هیوادونه اوس د افغانستان په اړه تقریباً داسې مشابه نظر نه لري؟
نه، تقریبا تدیر بدل نه لري، ځکه نړیوالو او ټولو هیوادو په ګډون د امریکا په صراحت باندې ښځو حقوق ته ډېره زیاته پاملرنه کوله او همیشه دا ویل چې نجونو به تعلیم دروازه خلاصه شي، ښځې باید کار ته راشي، موقت حکومت باید له منځه لاړ شي او مشارکت حکومت شي. دا د چین الفاظ هم او خپله د چین څو موده مخکې یو پلاوی له مولوی کبیر سره وکتل، اوله خبره عین دا وکړه چې ایران کړی و چې مشمول حکومت به جوړشي. دا خبره غوښتنه د امریکا هم دلته تقریبا د ماګراووس ورته ګورو چې بغیر د دې شرایطونه، بغیر د دې شرایطو باندې تاکید وکړي فشار واچي، راغه مستقیمه طالبان ته خپل سفیر راولي او خپل دې سفارت هم هغه ته اعتماد نامه وړاندې کړل، رئیس الوزراء ته او هم خپل رئیس جمهور دې چین ته په نړیواله کچه باندې استازي د مارت خپل اعتماد نامه وړاندې کړل. یعنې هغه مخکې سره دې کار نه په دې پیډه ځکه ته غوښوي وای چې باګرام باید ټارګټ د امریکا د کډاتو خلاله ترامپ تختلو کمپاینی خبرو کې وای چې دا باید نو ستراتیژي نقطه د جنرال چې چین ته د نږدې او چین سره یو ساتلان دی.
زبخنه غواړم ساس خبر می قطع کړه، اما متحده ایالاتو په څو مجلسونو کې خصوصا تام وست او مجلس ته چې زه ورغلم د وو چې موږ د طالبانو د حکومت څخه غواړو چې په دغه برخو کې د خزو حقونو تدرنوي وکړي او په دغه برخو کې اصلاحات راولي، اما دا هم ویل چې دا موضوعات خپل د افغانانو پورې اړه لري او دوی باید د مشکلات حل کړي. اوس تاسو وایئ چې چین هم ظاهراً د همدغه موضوعاتو څخه په یو شکل تیر دی، آیا فکر کوئ چې دنیا به د فشار په وسیله په طالبانو باندې د دغو کارو د مخنیوي یا د نه کولو فشار وارد کی؟ آیا امکان د فشار شته یا تاسو فکر کوئ چې اواز د طالبانو د حکومت څخه غوښتل کیږي او بل غوښتنه نشته؟
زه فکر نه کوم امریکا او غیر خپل کار کړی دی. په نویسم د فبروري د 2006 کال باندې خپل پروتوکول طالبان سره لاسلیک کړی، همدا وجه ده چې طالبان انجینو خوځین نه پر کې، همدا وجه ده طالبان ته اجازه نه خپل کابینه رسمي کابینه کې، یعنی غیر مسؤول کابینه او سرپرست کابینه ده. زمات ادرس هم دقیق معلوم نه ده، دا مهم مشکلات ده. او چې روسیه او چین او ایران، خصوصا ایران د روسیې او چین په امر باندې څوغو خماسه په کومونیست په بلبل نوم باندې مدلی دي، نو ایران چې لستای موږ دغه په وای څو سل سنت آزاد ورکوا او کرا کرا نه نو زه دا ځای کنټرول کوم ته مشکله مال سي. تاسو ګورئ کله عبدلای کله کازم کومي دی راځي او کله پاکستان ته ځو سم موضوع کې هیڅ جامه د افغانستان استاد نه کوي، تر معنا دا چې دوی په دې معاملې کې د افغانستان تکړه کله راځي افغانستان ته کله وایي چې لوختون جوړو مو کړه دا وغاته په ایران کې د کنسولین ټول په لکې تر مزاره پورې هغه غواړي چې آزاد ورکړي. امتیازات معنا دا چې هغه کرا کرا غواړي چې رانه موږ یو ځای سیمه کنټرول کړي، یو ځای پاتې لکه په خو او تو کې چې سعودي د غرب یا پاکستان د غرب د اسلام په نوم براته کله تا کې چې کوم خو ته شاو بنور برنامه وي دا چې کله دوی راغلي دی وادي ورکړي دی غرب پدې فکر کې چې دا طالبان ایغوانه کې روسیا یا چین کوم تاتار ورته نه وایي، دا هم احتمال شته. مثلا په وښه پکې کوي چې روسیا په دې ځل کې سره دوه لږ خپل اسکرا کړه کې مستقیم تور افغانستان ته، دا هم کېدای شي بیا نو خلو یې مازه لا پېښه سره طالب د معلومې کړې نه خلاص مشکل باندې کده کوم انسان وخت کارمل راغی په وښه پکې یو لکه شو ځر اسکر افغانستان ته داخل شي، دا هم احتمال شته. یا چین مثلا په دې سره تر وانه په دې قراردادونه ډېر مسایل ټولان کړی دا نو دا خامخان یو څه اندېښنې غیر ته جوړې کړې دي چې طالبان دا کار مون ته یو خبره کوم چې طالبان د سیاستو ته جوړې کېونه کې بالانس په نظر کې ولنه شي صحیح ده چې تاسو د سیاست د کې خپل ګټ لپاره چې د غرب شرق یو څه ترلاسه کړي. زموږ پخوانی پاچا هم کوله هلته به چونای راغله هلته به سړیتوب راوستلی و. یو خواته به مثلا مکراتان راغلی و کوچ براسی و بلایسان کښې ناست و به شیکور کښې ناست هغه ته ویل که ته نه راکړې زه نه اخلم که ته نه راکړې هغه نه اخلم. دا صحیح سیاستونه دي که چېرې دا سم مدیریت شي.
بہرانی مداخلے فضا ڈیرا نشتا ظاہر قدرت امریکہ چین حمل طالبان سره یعنی د پستی ژبې څخه کار اخی او د تعامل غوښتنه کوي د دې ډلې سره د ځینو اصلاحاتو غوښتنه تبند کوي. اما ستاسو په نظر طالبان تر کله خپلو دغو اوسنیو قیداتو ته او د اوسني سیاست ته دوام ورکولی شي؟ آیا فکر کوئ چې دا به ډېر دوام وکړي؟ په ښځو محدودیتونه فکر کوئ کلونه کلونه وخت نیسي، مکاتب به د ډېر وخت لپاره وتړي، دا چې که بهرني فشارونه هم نه وي فکر نه کوئ چې بیا دوی ته خپل افغانان هم مشکل جوړولی شي؟
نه، خو امر ده هغه باید وسي. سیاست کې همداسې ده، معمولا چې څوک لاس پورس او څوک ناست او چېرته دی نه پرېږدي په ملت تکیه وکړي. ده ته داسې یو مشکل به جوړ شي چې ملت متنفرې لرې وکړي، چې بیا هغه درېمګړي ته زمینه مسایل چې هر وخت دا حکومت له منځه ځي شي. دا د مالکیالیزم د مکتب د وخت یو فلسفه ده، هېڅ وخت نه غواړي چې خپل لاس پورس وي بارو وکړي، خپل ملت تکیه وکړي. که چېرې لږ محبت او شر پیدا کړي بیا بدنامي هم دا مسله ده چې که چېرې دا مشکل هر څه خو بیا نړۍ په رسمیت نه پېژني، چې په رسمیت پېژنده خو طالب رسمیت حقوقي مشهد پیدا کړي، نو دا یو پلمه ده چې زه نجونې ښوونځي نه پیدا زه نه پېژنم په رسمیت. دته هم یو پلمه ده چې ولا زما پیسې بندې کړي دا یې کړي، هغه نه دواړه خو جوړجاړی په منځ کښې ده د هغه له هغه نه خو کوی چې طالب خو دا وضعیته دار سره دوام ورکړي، څوک په زه دوام ورکړي، څوک نه سره راپورته شي ملت خو چېرته راپورته کړي، مظاهرې چېرته کولی که دوی کولی ته راپورې کړي کاله به جنګ به په افغانستان کښې هوښیار ملت را سوی و غږ به پورته کړی و قومونه به یې کړي و هر رژیم ته تغییر ورکولی شي. خو دا ملت خو داسې دار سوی ملت ده، همدا په قومي مسایلو په زبني او په مذهبي باندې اخته کړی ده تمام ورځ ناست هر فاسد ځان راپورته کړي او قومي ډول چې ووایي ټول پسې منډه کړي. دا نه وایي چې همغه ته اواز دي همغه قصونه جوړوي همغه تا پیسې او شتمني اخلي تا مایوبي تا یتیمي تا خواري برمغه ژوند کوي تا په نوم باندې ته کله هوښیارتوب کله شته دغه یو مشکل شته. بله خبره تازه مداخلې وکړه، ګورئ که چېرې ملتونه ویښي هوښیاري او قدرتونه وړتیا ولري هوښیاري، مداخله خپل یو فرصت ده. خلک هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه د پردو له جنګ دوی استفاده کوي، تغذیه کېږي. متاسفانه چې ناهوښیار ناپوه ملت ویده ملت او ناپوه لاسپوه سی دولتونه معمولا قرباني ورکوي، د بل د ګټو لپاره قرباني ورکوي. که چېرې د هر څه دا راتګ د دغو ډلې چې اوس ونډه وه په افغانستان کښې که چېرې دې لپاره قوي اجنډا موجوده وای، یو پالیسي جوړه شوې وای، په دې کښې متخصصینو کار کړی وای، دې نه وروسته تاسو وایه 13 فبروري باندې په دوحه کښې خو ناسته ده، دلته په مسکو کښې کېدای شي راتلونکي هفته کښې کومه غونډه وسي، د دې غونډ لپاره بهترین وخت اوس دوی به لابي کړی وای، دا خلک متیقنه کړي وای، د دوی کورني امنیت ته ډاډ ورکړی وای، دوی کوی سه لابي کړی. دا خو ضرور نه ده چې په غونډه کښې حتما باید د طالبان په خپله ګډون وکړي، داسې هم کېدای شي چې ته بل خپل دوست بل هېواد هغه دومره متیقنه کړه چې هغه تا پاجتر شو بلکې راسې تا هم ښه ډیالوګ وکړي هم ښه هغه ځې موقع وکړي هم هر څه تا ته لاس ته راوړي. دې ته وایي سیاست کول چې باید کړي. متاسفانه دغه وړتیا زه په سرعت وم طالبانو کښې په دې نه وینم چې په څه باندې دوه کالو کښې دوی هېڅ تغیر نه ده کړی چې ورته ویښېږي په همدغه هغه باندې حالات نه ده باندې. دا سړکونه جوړول په خلک غولول دا خو دا خلک پېږي که ته رښتیا کار کوې ورته زیربنۍ کار وکړه، ورته زراعت مهار کړه، ورته اوبه دې مهار کړه، ورته فابریکې جوړه کړه، بهرنۍ شتمنۍ سرمایه راجلب کړه، هوایي خطوط دې جوړ کړه. په دې خو نه کېږي، دا خو دې لپاره چې سبا پوښتنه وکړي چې اوس مادونه درته کړل اوله سړکونه مې جوړ کړه ظاهره، یا مثلا کېدای شي له بهر نه ورته امر کړي چې موږ د روانو سړکونه چا جوړ کړي چې بیا به موږ باندې نه ځو.
ماری صاحب، همدې موضوع ته راځم. ظاهرا خو ته د طالبانو حکومت دا د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو سره هم مخالف دي. د یونما مشري روزا اوتنبایوفا نن په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو دغه اوسني سیاستونه د دې لامل کېږي چې طالبان په نړۍ کې منزوي شي او منزوي شوي هم دي. دغه انزوا فکر کوي چې زیاتیږي دغه انزوا اوس په کوم وضعیت کې ده؟ په داسې حال کې چې د ځینو هیوادونو سره تعامل هم شته، د رسمي بنلیک هم منل کیږي، څومره ده دغه انزوا وایا نور هم زیاتیدلی شي؟
ګورې دا اول درې مکه تراسم او څه اضافه کوم، کچیر مملکت ژبنې خپلې خاورې ته په نړیواله کچه په سیمه کچه او د ګاونډیانو ته یو پالیسي برنی سیاست څوبیر هغه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې او د مقابل لوري ګټې هم تشریح کړي واضح کړي پکې، نو په دغه وخت کې چې څومره پلاوی راځي د ده په ګټه ده. یو پلاوی نه صحیح ده چې په جنګ حالت کې پلاوی ځي، مګر په نورو وخت کې څوک هم ځي که سم پلاوی هم راشي دوی به له دې نه ویره ونه کړي او دوی به درنه کړي او ټول سره ټول سره معامله وکړي. خپل وړاندیز خپل پیشنهاد ته په اول په دامیزو کې نو بیا زه راپ نسل لاره وهم نه، خو که چیرې درغدي موجوده وي چل موجود وي یا په هغه وخت کې دی چې لکه دا اوس دوی دا خپل انزوا ساتي ځکه دوی دا وړتیا نه لري چې نړۍ سره معامله وکړي، که نړۍ سره وړاندې لاره دوی وړتیا نه لري ګنه کېدای شي حکومت سقوط شي یا رسوا شي. دا وجه ده چې پلان نه لري راسو انزوا ته اوسنی حالت کې افغانستان په انزوا کې نه ده. مرسته چې کوم هدف پورې لازم دي اجازه شته هغه روان دي څلوېخ مليونه لپاره افکر دي طالبان د مستقیم د نصب په لومړي د کدا کچیر ملاتو تلې خو ملاتو څلوېخ مليونه او دا د ټول توار کې یا مثلا یو کور کې څو نفر دي لاس نفر لاس ډالر ګرځتي یو کلوزګر کې خو دا خو مشکل یا تثبیت کې شل مليونه خو جوړ دي شل مليونه نور څه ضعیف دي دا د ډالر د نفر په سر کې په ځینې نفر دي په کور کې روزانه هغه تقریبا کوي یا هر هفته کې فلاشل د لارې غاخله یا یو نفر اخلي خو د اقتصاد جوړي خو د پیسې بل خاطر نو پلان زی او راځي سفارتونه فعال دي د طالبانو فعال دي دین فعال دي خطوط هوایی زی ګډون ته یا مسکو ته د شنبه ته د دوی ته د سعودي ته د پاکستان ایران هر خواته روان نه د تور لس مسله است نه کوم ته د محدودیتونه وځي دي د ضرورت چا چې تزي بیا نه شورا فیصله کوي موږ ماقت تجربه سره کوي لاس دا ټول چل نه دي تر څو دنیا حالات یو راځي اوکرين او د روس خود پوتين او بل جنگان جو کدي حماس کې دا حال سي د تایوان مسله د فلاین او بل ټول د بل اخر اټولي دا که یو مساج وو سم روان
مارس د موضوع ته بدله د موضوع ته بدله خبرونه په پای کې یو څلور پنځه د قیرو سره سره چې د امریکا انتخابات څونه د افغانستان په مسله تاثیر لري، اما مخکې تر غوړم د تاسو می یادونه وکړه څورې مخکې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د استاذ غونډه و په دغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو غوښتنې ډېری نه را پورته کیږي. معمولا خو داسې ویل کیږي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د خپل امنیتي اندېښنو له امله اوس د طالبانو سره تعامل لري، ځینې بیا اقتصادي روابط هم لري د طالبانو سره. دغه د سیمې هیوادونه په دې لوی غونډه کې څه غواړي یا داسې کوم مطرحم چې د سیمې د هیوادونو د تعامل اصلي هدف د طالبانو سره اوس څه دی؟
بلکل د سیمه راځنه یو د افسری نو هیڅ نه خپل کورنی امنیت دا د اصله ول خپل د غاره چې لازم ګوره یو وخت کوم د کوچی په کوه خمی د کوڅانه کې دی یو کوچی کړه بالا شل کالو کوم زوی په اصله ول دا نو کوال ته نو د خوشاله نه باراز او مسیا کول خلک کول خپل شپې د کراسن ماما زوی د مبارک سن مبارک سن دا په لمه سه او د اتو د اتو د مجلس به کاوه دې تاسو کوشي ما مازه مبارکې ته درته کې میاس پکې را دغه افغانستان که زه عین سوال به د افغانستان په اړه خبرې کو سانې دي کې دي کله د افغانستان په اړه دا وته ته پلاوه د افغانستان د طالبانو دا وته د نور مطرح غران سیاسو دا وته خو ته که چېرې دغه په دریز او توان نه کې پېښنه خپل نه کې د تا پریکړه تایید نه کې ته په دمه د کوي چې هغه اجباري کې یا مثلا دې کې یا په تایید کې په خلای کې کومالونه دې ټولې دې خپل عاشه دې خپل په دې پلمه باندې پورني امنیت او سیمه غونډي هوادونه دې خپل ترانزیت او تجارت د پاره مثلا ایران لپاره به ترين مارکیټ افغانستان او چهار ډول تو کې د افغانستان ترول هغه خلاف د استاندارډ کې د جرمني ته نه شوړل له اروپا ته او کوړي دې کاسیم دې ډېر قیمت او تمام دي دا ډېر ښه نورمال اصله دا د پاکستان به ډېر نورمال د لارې د سلیو راکړي دی خو به چاترا شوم دا هر څه په وړیا ته راځي دی لپاره خدا دا د ښه مارکیټ او کوم نو دا ته د بوکډوال نه ډېر استفاده وکړي پارزان کارن پیو کنو فاطمه نو زنه بونو جې شولا د دې څه جلن جوینده و تو جندولا و تو تو زرس زوله خواته بچو تل بوله ستا تیکی تو پوره ستا صحابه و جیش محمدی و بلبله پی جوله ول تاشگانه و افغانه خوب خواه وقتی که دی پی جوله ولی با طول آوال افغانه و اشگانه جوله ول دسه نو ستانا جوی خپلی گته میلون و تلون دالر دوی لخواه با پی واخشون سوال سو شلو کالو کی
وخت کم د 15 دقیقې دوه پښتنې غواړم مطرح کړم. یو دا چې فکر کوي د امریکا په د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې په نومبر میاشت کې سحال احتمالي تغییر دلته په امریکا کې د امریکا په سیاست کې، آیا فکر کوي چې د طالبانو سره د امریکا په روابطو هم تاثیر کوي کنه؟ دا یو پښتنه. دویمه پښتنه د یو ډیپلوماټ په صفت، یو افغان په صفت چې تاسو د افغانستان جریانات لري وخت څاره او تعقیبوي، فکر کوي چې په طالبانو کې به بل اخر تغییر راځي، دوی به واقعا د ولس غوښتنو ته غوږ نیسي؟
نور د امریکا ته کنه زو کمپاینی حالت جدا ده، اما تر خپل سي اف سي ار جوړي هغه د نه کورنۍ مسله هغه نیسي او د خپل اف سي ای بهرنی باسکټ دی خپل کار کې هم مخ نه جوړ سي دغه ته کار جمهور راځي کار څوک د دیموکراتیک جمهوریت خوایي دا تاریخ نشي ورکولای. مختصراتوره موجود دي کمپاینی خبر دا چې څنګه پالیسی د مختبه شخص سره کم کوایته څومره وخت تا لري ډیره خای مختوا چې کولای سلوي مختوا چې خو خرابه هغه دغه
یا نه ډیر تغییر احتمال نشته نو د سې تاسو وایي
حتی نشته که څنګه پالیسی د ټول هواد په کې جوړ شوی کوم تغییر نه دا و سلام علیکم اسد مکی دا یو مثلا بل پښتنه تاسو سره د دې لپاره وته کوم تغییر طالبانو کې طالبان اجازه او نه اجازه مثلا د صفا خبره وکړي کدي کولای خو دې د افغانستان بچان دي بل ملت ته چیږي وي چې ته د ما زین ته د ما مشره دا غلا کار د ما لپاره کو دې چې ته نه نو تکین اور ملت ته تاسو ټکو په مرمه وي خپل کانکریټ دی ولا شاده پل دی په کاسرو کې ناسې زری موټر کې ګرځي بارګان سویز نه راځي توای سم امنه تر اوسه څنګه د امنه تر اوسه لیټر په ټوب ملت ته راځي خوش کړی ده مشر د لډار راوته نه سی باندې یا امنه ته پاره نو بیا نه ته څنګه ته زماره ده ته امدا خلدا ته څنګه لري امدا غسو ته امدې نه شو توای څه دې راکټ کې درز د مختلفو ترګونو ستا او دا اوس هم نن ملامه خبرې چې قاعده د الحمد په توان سان کړه
یا زماره سپتا سوایس چې د طالبانو په سیاستونو کې به د مشمول حکومت څخه رانیول بیا د خزو ترباس او بیا تعلیم پوری د ډیر تغییر امیدواري نسته.
دا چې ساتنه نه لېوال و بورس له دوهنه او پروګرام برنامه او تدریخ خانه خاصه ملت ته دا دار ورکوي چې نه لېوال راځي چې وي دي دغه د دوه ته په وړاندې او وخت د رقیب د مسکو کوټه کې لږه روسه کارکرام مقدمه کې کول کی او دا چې تغییر برازي خو بیا په سماري د 2001 کال د بل باندې استعمالي خو په پای ډول باندې دا
تشکر سب یعنی تاسو وایئ چې نړیوال فشارونه هم لازم دي. ډیره زیاته مننه کوم مارث صاحب د پروګرام وخت پای ته رسیدي. تشکر چې په پروګرام کې مو برخه واخلې. ډیره مننه. د امریکا غږ د اشاره دی قدر مون اوریدونکو زموږ د پروګرام وخت پای ته رسیدي. ساسي لګډونه حضور ډیره مننه کوم. ساسي غږ پروګرام پیلیدونکو د شفیع جان هم استودیو ته راغله، د دری همکار به هم راځي. دا پروګرام هم د پای ته رسیدي. تر بیا مو له پلو یو بخښونکی خدای سپارم. Thank you.